السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کابل کې د ولایتي شوراګانو د لسګونو غړو د رواني مظاهره ورسته حال درکو. دا هم اوري چې په افغانستان کې امنیتي مقامات وی چې د داعش اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا نومول شوی ویان دی نیولې ده. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو تحولاتو رپورټونه هم اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین د ختیځ د شخړې پر سر د څلورو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو موافقې پر سر جوړ جاړی وشو. یو امریکایي وسلوال چې په فیسبوک کې مذهبي ضد پیغامونه خپاره کړي وو د درې ځوانو مسلمانانو په وژلو تورن شوی دی. خو په سر کې ویس سمیم د افغانستان له مهمو خبرونو سره.
سلام. په فایل کې د خبرونو سرټکی د ولایتي شوراګانو لسګونو غړو او د دوی ملاتړو له دغو شوراګانو څخه د څارنې صلاحیت د اخیستو په اعتراض کې نن په کابل کې مظاهره وکړه. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې ایرانی ځواکونو 15 تنه افغان کارګران وژلي، 15 ټپیان کړي او لس نورې له ځان سره بیولي دي. او د پروان امنیتي چارواکي وایي 15 تنه چې د دې ولایت عامه نظم یې ګډوډ کړی و نیولي دي. د خبرونو تفصیل د ولایتي شوراګانو لسګونو غړو او سلګونو ملاتړو یې نن په کابل کې له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د صلاحیت اخیستو په اعتراض کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې د هوایي ډګر په سړک راټول شوي وو د ولسی جرګې پر ضد یې شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په هغه کې غوښتل شوی څو په ولایتونو کې د حکومت لکړنو څخه ولایتي شوراګانو ته د څارنې صلاحیت بیرته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې ووري. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې ایرانی ځواکونو 15 تنه افغان کارګران وژلي، 15 ټپیان کړي او لس نورې له ځان سره بیولي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ سرپرست دلجان خاکریزي ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو افغان کارګرانو یو جسد دوی ته په لاس ورغلی او نورې ایرانی ځواکونو انتقال کړي دي. د فراه چارواکي وایي چې د افغانانو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې کاروبار درلود. د افغانستان او ایران په سرحدي سیمه کې د افغانانو وژل نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ایرانی عسکرو بې ګناه افغانان وژلي او افغان حکومت یې په وړاندې جدي غبرګون نه دی ښودلی. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي په روانې اونۍ کې 15 تنه هغه کسان نیول شوي چې د دې ولایت عامه نظم یې ګډوډ کړی و. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر لطف الرحمن رشاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه کسانو په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود. د ښاغلي رشاد په وینا دغه کسان د پروان ولایت له مرکزي سیمو څخه نیول شوي او ځینو یې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. دغه کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې خلک تل د دې ولایت په بیل او بیلو سیمو کې له ناامنیو څخه شکایت کوي. د کندوز د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې 415 ټولګټې پروژې بشپړې شوې دي. د دې ولایت د کلیو پراختیا رئیس صبغت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو باندې 115 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د نوموړي په وینا په دې پروژو کې د ښوونځیو، سړکونو، د پاکو اوبو د څاګانو، د پلونو او پلټکونو جوړول شامل دي. د ښاغلي نظري په وینا د دغو پروژو په بشپړېدو سره په بیلابیلو برخو کې سلګونه خلکو ته اسانتیاوې برابرې شوې دي. او د بلخ ولایت د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا عواید 19% زیات شوي دي. د دې ولایت د برېښنا رئیس انجینیر محمد ناصر د خپل کار د کلنی راپور ورکولو په غونډه کې وویل چې تیر کال د دې ولایت د برېښنا عواید 1.209 میلیون افغانۍ و، خو سږ کال دغه عواید 1.509 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي دي. له بلې خوا د دې ولایت اوسیدونکي د برېښنا د زیاتې پرچاوۍ څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت برېښنا اوس مهال له دوو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان څخه واردېږي. کورنۍ خبرونه هم دومره، بهرنۍ خبرونه به عصمت څاروان درته وړاندې کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین د ختیځ د شخړې پر سر د څلورو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یوې موافقې پر سر جوړجاړی وشو. ده وویل د فبروري له 15مې څخه به اوربند ټینګ شي او درنې وسلې به له لانجمنې سیمې څخه وایستل شي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي وو د منسک په خبرو کې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول دي، تر اوسه پورې کوم زیری نشته او په دې غونډه کې د روسیې دریز منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له 15 ساعتونو را په دې خوا په دې بحث کوي چې د اوکراین د ختیځ بحران حل کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او اوکراین د مالی ژغورنې د یوه نوي پلان پر لومړنیو شرایطو جوړجاړی وکړ. له دې جوړجاړي سره سم به اوکراین ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړی شي. دا پیسې د هغو 40 میلیارد ډالرو برخه دي چې دغه کړکۍ ځپلي هیواد ته په پام کې نیول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس کریستیان لینګرات نن وویل په کیف کې د IMF غړیو د 4 کلن پاکیج پر سر موافقې ته رسیدلی دي. د بې سرحده خبریالانو د ملاتړ ټولنې په خپل کالنۍ ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه وویل تیر کال په نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته سخت زیان اوښتی او دلیل یې د اسلامي دولت او بوکو حرام په شان سخت دریځ دلیل دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2015 کال په راپور کې ویل شوي چې تیر کال په 1.8 هیوادونو کې د معلوماتو د ازادیو 3,090 سرغړونه شوي چې د وړم کال په پرتله په 3 زیات دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په راپور کې د دې ډول سرغړونو د لیست په سر کې ایران بلل شوی چې ورپسې چین، سوریه او شمالي کوریا د مطبوعاتو د ازادیو په برخه کې تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي. مشهور ازبک خبریال خیرالله حامدوف چې په 2010 میلادي کال له سخت دریځو ډلو سره د تار لرلو په تور بندي شوی و خوشی شو. حامدوف آزادی رادیو ته ویل په تاشکند ولایت کې د چیرچپی قشارګي محکمې د خپل قید تر مودې مخکې پرون خوشی کړ. د 2010 میلادي کال په می میاشت کې حامدوف او اتلستانه نور د یوې سخت دریځي جهاد چیلر ډلې د غړیتوب په جرم ونیول شو. حامدوف په شپږ کاله بند محکوم شوی و. یو امریکایي وستوال چې په فیسبوک کې مذهبي ضد پیغامونه خپاره کړي وو د درې ځوانو مسلمانانو په وژنو تورن شوی دی. پولیسو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د موټرو د پارک پر سر له دعوا وروسته رامنځته شوې او ښایي د کرکې د خپرولو جنایت وي. شپږ کلن ګرایک سټیفن هیکس تورن شوی چې د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د استوګنې په یوه بلاک کې په ډزو دغه درې واړه کسان وژلي دي. د پیښو قربانیان د شمالي کارولینا د پوهنتون د غاښونو د څانګې 23 کلن محصل دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویر شته چې د مدیترانې په سمندرګي کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکو وړو بیړیو د ډوبېدو له امله به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. اکثره قربانیان د افریقا د صحرا د وچې دي چې د تیر شنبې یا یکشنبې په ورځو د جګړه ځپلې لیبیا له سواحلو په کوچنیو بیړیو کې سپاره شوي وو.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د ساته مهم خبرونه اوریدل. دا ولایتي شوراګانو لسګونو غړو د هغوی سلګونو پلویانو په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې ورڅخه د څارنې حق ناخلي. په دې اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورت اوري. دا هم وایي چې افغان مقامات وایي د داعش اسلامي دولت پر نامه وسلوالې ډلې لخوا افغانستان ته نومول شوی ویان دي نیولې او په اوږد بند هم محکوم شوی دی. په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي وایي که مرکزي حکومت ځانګړي پاملرنه ونه کړي د اشخاصو په ادلون بدلون امنیتي او ټولنیز حالت دغلته نه سميږي.
په تغییر او ترتیب باندې هیڅ وخت موږ بنیادی مشکل نه لرو. نه د تېر حکومت څخه نه د نوي حکومت څخه هغه بنیادي توجه هغه اساسي کارونه چې باید منتسي وای سوي نه دي.
پاکستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوري او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه وغوښتل چې په پوځي برخه کې په نړیواله سطحه د ده صلاحیت زیات کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار
مورې چې مکتب دې نه دی ویلی څه شی به دې مقرره کړي؟
ولې دا ته چې د پوهنتون اسناد جوړوي خو ما ته هم د دولسم اسناد جوړ کړه.
دوستانو ازادي رادیو په اف ام 3.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا ولایتي شوراګانو لسګونو غړو او د هغوی سلګونو پلویانو په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې ورڅخه د څارنې حق نه اخلي. د قهرېدلې لاریون کوونکو چې د پنجشنبې د سهار راهیسې د هوایي میدان سړک هم د ترافیکو پر مخ تړلی ګواښ وکړ که تر یکشنبې حکومت د دوی غوښتنه ونه مني لاریونونه به لا پراخ او سړکونه به بند کړي. همدا شېبه زموږ همکار یوسف خان زدران را سره دی. زدران صاحب په دې اړه وروستی حال څه دی؟
بله مهرباني. د ولایتي شوراګانو لسګونه استازي او د دوی سلګونه پلاویان یو ځل بیا په داس حال کې په ولایتونو کې د څارنې د حق غوښتنه کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې هوایي میدان ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړې وې. د لاریون کوونکو چې د پنجشنبې په ورځ د څلوېښت متره سړک د اریا څلور لارې څخه لاریون او شعارونه پیل او وروسته د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان په څلور لارې کې خپل پریکړه لیک ولوستل له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې په دې پریکړه چې له دوی د څارنې حق اخلي سم غور وکړي. د ولایتي شوراګانو د معترضو وکیلانو له جملې سید نقیب الله هاشمي چې د لاریون پریکړه لیک یې ولوست وویل که د څارنې حق ورنه کړل شي خپلو لاریونونو ته به لا پراختیا ورکړي.
نظارت حق مشروع مردم بوده، باید آن دوباره به شوراهای ولایتی اعاده گردد تا زمانی که به حق مشروع مردم که همان نظارت است نه دست نیابیم. در روز یکشنبه 34 خیمه به رسم اعتراض به دهن دروازه میدان هوایی بسته خواهد شد و همچنان شوراهای کشور با کابل مسدود خواهد شد. این تظاهرات در سراسر افغانستان بوده، هر گونه عواقب بعدی آن به دوش حکام خواهد بود.
په داس حال کې چې حکومت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده سپارلې وه تر څو د ستونزې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړي، دوی له جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې د تقنینی فرمان له مخې د دوی ته په خپلو ولایتونو کې د څارنې حق ورکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولایتي شوراګانو استازي د څارنې حق نه لري. له هغې وروسته په ټولو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو خپل دفترونه د اعتراض په ډول وتړل او وایي که د څارنې حق ورنه کړل شي د ولایتونو ترمنځ سړکونه تړي تر څو وکولی شي د ښه مدیریت لپاره د څارنې حق ولري.
عبدالرحمن قادری یم، د پکتیا ولایتي شورا منشي. ولایتي شورا یو ارتباطي پل د دولت او د ملت ترمنځ، نو کله دا پل پیاوړی شي خلکو اعتماد په دولت پیدا کیږي. موږ پلان لرو چې په ټولو اداراتو کې هغه ستونزې چې دي دغه پیدا کړي دي هغه د حل لارې ورته غته لرو. اوس اکثریت فساد چې ده زموږ دولتي چارواکي زموږ د ملت سره برخورد نه کوي. کله چې موږ دغه نظارت ونه کړو دغه نور هم اوښته رسیږي، بالاخره د ملت او دولت ترمنځ یو فاصله رامنځته کیږي.
له دې سره د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان اساسي قانون ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو ادارو په اجرااتو د څارنې حق نه ورکوي، بلکې یوازې د سلا او مشورو حق لري. په داس حال کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې ترمنځ د دې اختلاف د حل په خاطر طرحه جوړه کړې، خو ارګ مڼۍ تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه نه ده صادره کړې. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د یوسف زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د ولایتي شوراګانو لسګونو غړو د هغوی سلګونو پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې ورڅخه دی د څارنې حق نخلي. د مظاهره چانو ګواښ کړی دی که چېرته حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو د هوایي ډګر مخ ته به خیمې وهي او خپل اعتراض به هم پراخ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری په کابل کې د ولایتي شوراګانو د مسؤلانو او د هغوی د پلویانو د مزارې په موضوع کې پاتې کیږو. همداسې بل کابل څخه د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب کا غغم اورې تاسو دا اعتراض ولې د هوایي ډګر مخ ته وړی دی او څه غوښتنه مو ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سلامی نتران سلام بتاز رادیو لطایق نمونتا شریف و خرد دورانده توما جنو به کم واریم چندن ترسر شو آقا دی افغانستان دی پارلمان فرگون سر اتا چیه دی ملایتی شور آگان حال تاخیر سی و بیا پتا اصل از رادیو که من به اخفل مدنی اترازی لفایی کرد چیه دی ملایتی شور آدروازی نتار و سنور دیر سنور حتی دیر همدارنګه ځینې مقامات سره خپل رئیس د جمهور سره معاونینو سره رئیس د اجرایه همدارنګه د هغه معاونینو سره او د افغانستان د ښي حکومت د رئیس د جمهور د خاص استازي سره حمزه منصور سره هم پرون وکتل. ټول وایي چې ولایتي شوراګانې حق لري د نظام عباس وړکی پارلمان حیثیت لري خو په عمل کې هېڅ شی نشته. فیصلہ شکڑے بیا خپل مدنی حرکت دوام ورکړ او د اگر مخم بند نه کړه او دوه بجې بند افسر دولت وزیر صاحب داخلي په
بلې ستانکزی صاحب قسم لږ که موقت بدل کړی چې غږم صاف راشي. له ولسمشر سره په کتنه کې د ولایتي شوراګانو مشرانو د کار او د څارنې د دې موضوع په د یوه مسودې په جوړولو باندې موافقه شوې، نو په دغه صورت کې چلته مشران موافقه کوي، تاسو ولې هلته اعتراض ته دوام ورکوئ؟
قانون په خلاف هیڅ حرکت نه دی. زموږ چې دولت غواړي موږ سره هغه د عام اختلاف وخت دی چې فاچاندازي دي د خپل کار باندې ولیکي چې دولت غواړي ځان ته کار دی ولیکي چې سره او موږ د وادي راتري عمل کې شې نه ساتل ازره دي چې د ټول ولایت او ولایتي شورا اساس په کابل کې دی صاحب په کابل کې دی خو هیڅ چې عملی باندې موږ نه دی ویلې کومات
نه bale
نن هغه موږ په اخر د قطنامه کې دا وویل چې موږ څه غوښتنې وې چې هغه غوښتنه به وه چې نور موږ د دینه وړي د سیمه ایزو ارګانو د چاپر لاندې فعالیت وکړو او بل غوښتنه دا وه چې وزارت پارلماني شته موږ غواړو مربوط یو شو. بل غوښتنه دا وه چې تر یک شنبه کې چیرې د جمهور په ملي فرمان په اساس دا کومه غوښتنه چې موږ غواړو هغه ته لا پای کې نه وایي نو موږ به د هوایي ډګر تر مخې باندې چلور دې سینی و هو د مکات بتړی دا د موږ اخري خبره ده. کمانډر صاحب د کابل امر علي جلي وزیر صاحب اخري هم دا خبره موږ وکړه او دا هم اخري دی چې د ورځ
ده ډیر زیاته مننه کور ودان مننه. په کابل کې د ولایتي شوراګانو د لسګونو غړو د اعتراض په اړه مو د لوګر د ولایتي شورا د مشر حسیب الله ستانکزی څرګندونه واورېده. تاسیزم غغل ازادي رادیو اوري. یو افغان مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلو لخوا نومول شوی وایاند نیول شوی دی او په غزنی ولایت کې په 15 کاله بند هم محکوم شوی دی. په عین حال کې دغه کس چې ابو ابراهیم الخراسانی نومیږي له زندان څخه په یو تلیفوني تماس کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو په پلمه غوښتل شوی او رسله هغه بیا نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل له سید شاه سقی مورو.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ویاند ابو ابراهیم خراسانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې نیول شوی. ابو ابراهیم خراسانی چې اصلي نوم یې عبدالقادر واحدي دی څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ځان د داعش ویاند بللی و او په نورستان کې یې د طالب قمندانانو د پدار ځړولو مسؤلیت منلی و. د غزنی یو تن لوړپوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس د داعش ویاند او په دې سربیره د داعش له جنګیالیو سره د غزنی د ترانسپورټ د رئیس په برمته کولو کې هم مرسته کړې وه. خو په خپل قادر واحدي بیا ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والي د سولې د خبرو په پلمه دی کابل ته غوښتی و. د د خوندیتوب ضمانت یې کړی و، خو کابل ته له رسېدو وروسته یې په ملي امنیت ونیو او بیا غزنی ته هم د والي په غوښتنه لیږدول سوی دی. دی وایي د سولې په دغو خبرو کې د غزنی والي منځګړتوب کاوه.
زه د عراق شم د اسلامي دولت د مشرانو د خوا څخه په افغانستان کې د سخنګوی او سیاسي ارتباطاتو د نماینده په حیث باندې وټاکل شوم. وروسته له هغه چې د غزنی والي محمد منسا خان اکبرزاده د سولې د خبرو لپاره زما سره تماسونه بار بار ونیولل، د غزنی والي په خپل زمانه سره زه راغوښتم او ما ته وویل چې د سولې خبرې به شروع کړو چې زموږ د داعش په منځ کې دا مشکلات ختم شي او بالخصوص د طالبانو ځینې مشران او زموږ ترمنځ دا مشکلات ختم شي. کله چې زه راغلم کابل ته په دې افغانانو کې زه ونیول شوم.
د غزنی د سولې شورا غړی خلیل هوتک وایي د غزنی والي له ډېره وخته دغه کس له ځان سره ساتلی و او د ده په واسطه به یې خلکو ته پروژې ورکولې.
قادر واحدي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې دی د پنځم ریاست د امنیتي ملي رئیس و. دا سړی بیا د والي صاحب سره و په دغه پروژو مروژو کې، پروژې د ده په ذریعه باندې والي صاحب خلکو ته ورکولې. دا خو د والي صاحب سره په پروژو کې شریک و، د والي صاحب په هره پروژه باندې شل فیصد دوی کمیشن
په دې اړه چې مو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وپوښت نو ویې ویل په دې نامه له سره څوک پېژني نه او نه هم معلومات لري چې د داعش ویان د نیول سوی وي. که څه هم د غزنی والي وایي په دې نامه یې نه سلاکار درلود او نه هم څوک پېژني، خو ازادي راډیو ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې پکې د غزنی والي د پوهنې وزارت ته لیکلي چې قادر واحدي له نږدې کسانو څخه دی او باید د غزنی د پوهنې رئیس وټاکل سي. په دې سربیره والي په یوه بل لیک کې د سکټوري خدمتونو ریاست ته هم د عبدالقادر واحدي په اړه لیکلي دي چې دی په غزنی کې د ټولو پروژو د عملي کولو په برخه کې د همکار او ناظر په توګه معرفي کوي. که څه هم لوړ پوړي افغان چارواکي دا نه مني چې په افغانستان کې دی د داعش جنګیالي وي، خو عبدالقادر واحدي د همدې ډلې د ویاندوی په جرم زندانی سوی او تر نیول کېدو وروسته ورته لومړۍ او دویمې محاکمې د 15 کاله بند سزا اورولې ده.
دوستانو د سید شاه سقیم په ریپورت کې مو اوریدل چې یو افغان مقام ویلی دی چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا نومول شوی ویاند نیول شوی دی. په عین حال کې دغه شخص چې په ظاهره ابو ابراهیم خراسانی نومیږي او قادر ویل کېږي چې قادر واحدي اصلي نوم دی، د زندان څخه ازادي راډیو سره په تلیفون کې تایید کړی دی چې دی د داعش ویاند دی. اما د ده په خبره د غزنی والي دی غوښتی چې د سولې خبرې ورسره وکړي او په پلمه نیولی دی، خو لکه څرنګه چې په ریپورت کې اوریدل د غزنی والي بیا دا ردوي چې دغه کس سره کوم ډول ارتباط لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي وایي که مرکزی حکومت ځانګړې پاملرنه ورته ونه کړي د اشخاصو په عدلون بدلون امنیتي او ټولنیز حالت نه تغیریږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د هلمند څلور امنی قمندانان او درې د ملي امنیت رئیسان تغییر او تبدیل شوي دي. د هلمند عام خلک هم دا مني، وایي د سرتیرو ترمنځ همغږي نشته او خلک هم څنګه چې ښایي له حکومت سره مرسته نه کوي. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی مفصل رپورټ لري.
د ولس استازو دغه خبرې د هلمند د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړې. په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی خونزده او اشم الکوزی وایي تر هغو چې مرکزي حکومت په هلمند کې روانو ناامنیو او ناوړه ټولنیز حالت ته دقیقه او دوامداره پاملرنه ونه کړي، د ادارو د مسؤلینو په تغییر او بدلون په وضعیت کې تغییر نه راځي. دوی وایي په تیرو څو میاشتو کې په هلمند کې امنیتي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خراب شوی دی.
ولایت نه د تیر حکومت څخه نه د نوي حکومت څخه هغه بنیادي توجه هغه اساسي کارونه چې به یې منځ ته سي وایي سي نه دي.
هغه څوک چې زموږ ولسونه ته توطیه جوړوي او زموږ بې ګناه ولسونه زیري او مبسونه استوي هغه هر څوک یې دغه پر ضد موږ درېږو.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي په داسې حال کې د مرکزی حکومت له لورې د ادارو د مسؤلینو دغه بدلون ته نمایشي نوم ورکوي چې په تیرو اتو میاشتو کې د هلمند په ځینو شمالي ولسوالیو کې جنگ د ورځې نه بلې ته زور اخیستی او باغران او دیشي ولسوالۍ د تیرو لسو کلونو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. د راپورونو له مخې په دغه موده کې د ټول هیواد په سطحه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو 60% هم د هلمند ولایت څخه دي. د هلمند خلک وایي تر هغو چې د امنیتي ادارو په منځ کې همغږي رامنځته نه سي او دولتي ادارو ته مسؤلین د لیاقت له مخې ونه ټاکل سي په حالت کې مثبت تغیر نه راځي.
په هلمند کې ځکه امنیت نشته رسول په ادارو کې همانګي نشته همغږي نشته. هر اداره ځان ته خپلواک ځان بولي هر اداره ځان ته دیکتاتور بولي بل خلک همکاري نه کوي.
د هلمند په حالت کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. اصلا دولت یو نمایشي کار دی د خلکو د رضایت لپاره چې موږ دغه د پلانې کمانډان مراوسته د تغیر اولی مګر هیڅ ګټه نه کړي.
کسانی که آوردن چهرهای جدید در ادارات دست دارن و باید و اینجا شایسته سالاری و پلان و برنامه منظم امنیتی که برای بهبود وضعیت امنیت موثر واقع باشه این را باید دولت مردا در نظر داشته باشه.
د هلمند خلک هم د مرکزی او ولایتي حکومت څخه د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي. د هلمند ملي امنیت نوی رئیس بریج جنرال امین الله کزیزاده چې د پخوانی رئیس تورن جنرال حمدالله نازک پر ځای دنده پیل کړه د هلمند خلکو څخه د امنیت په ټینګښت په خاړ ډول د تورستي پیښو د کشف په برخه کې د مرسته غوښتنه وکړه. د هلمند په حکومتي ادارو کې پر تغیراتو په داسې حال کې نیو کېږي چې په روان مریسکال کې د دې ولایت لپاره د ملي امنیت درې او د پولیسو لپاره څلور امنیت کمانډاران تغییر او تبدیل شوی دي. خو په امنیتي حالات کې د پام وړ تغییر نه یوازې راغلی نه دی بلکې په ځینو سیمو کې د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است
یا بیش خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتو نشید
مسئله توازن بودجه تناینیست که باید برای تمام ولایت
ها مساویانه پیش صدا ده شو. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
بله قدرمنو دوستانو د ازادی پچپو که خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي د نن ورځې دریونه تر پنځو اوریدل شي او د بحث موضوع پکې د افغانستان په کابینه کې د مجاهدینو د ونډې موضوع ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر د یوجک پوړي پلاوی په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدراعظم ولسمشر او یو شمېرو نورو جکپوړو دولتي مقاماتو سره وګوري او په دو اړخیزو اړیکو په سیمه کې د روان حالت په اړه به خبرې وکړي. له پېښوره پې زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ لی د یو جکپوړي پلاوی په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسالو باندې د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې خپرولو په ترڅ کې ویلي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د پاکستان له صدراعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین او همداراز یو شمېر نورو جکپوړو دولتي مقاماتو سره وګوري او د پاکستان او چین پر اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکو سربېره به ورسره د سیمې پر روان وضعیت بحث وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان افغانستان او چین د ډیپلوماټانو یو درې اړخیزه غونډه هم جوړه شوې وه چې په نتیجه کې چین له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنه وکړه او همدارنګه له طالبانو سره د سولې پر مسالې هم بحث وکړ. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو پر ستراتیژیکي اړیکو او همدارنګه پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه خبرې اترې وشي خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي د وینکلی دا دوره پر پاکستان سربیره د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره هم مهمه ده. د د سیاسي او سیمه ایزو چارو کار په مشتاق یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چین په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره ښې او په ټولو هیوادونو کې سوله غواړي. همدا لامل دی چې د هیواد په دې وروستیو کې په ځینو مهمو مسلو کې خپل رول پراخ کړی دی.
افغانستان هم لګنی چې چین واحد ملک دی پاکستان باندې اثر رسوخ تا او د چین هم په افغانستان کې ډېر زیات اثر رسوخ دی. تاسو وایئ چې هیڅ څه نه کوي افغانستان د ورخل معنی پکې نه دی. نو په خپل باندې دا خو دا هیڅ څه نه کوي دا چې دا د افغانستان کې د خطر کې امر خبرې دي.
د کابل په غونډه کې د پیکینګ اسلام آباد او کابل ډیپلوماټانو له طالبانو سره د سولې پر مسالې هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې چین تیر کال وړاندیز کړی و چې له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې د افغان دولت مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې یو شمېر پروژې تطبیق کړي چې په دغو کې په کونړ کې د برېښنا د بند او تر پاکستان پورې د اورګاډي او موټرو لارې جوړول هم شامل دي.
پاکستان ته مو د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغلته د هغه د خبرو اترو د موضوعاتو په اړه ریپورت واورېده. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت سروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا امنیتي چارواکي وایي چې ایراني ځواکونو 15 تنه افغان کارګر وژلي، 15 یې ټپیان کړي او لس نورې له ځان سره بیولې دي. د ولایتي شوراګانو لسګونو غړیو او سلګونو ملاتړو یې نن په کابل کې له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د صلاحیت اخیستو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین د ختیځ د شخړې پر سر د څلورو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یوې موافقې پر سر جوړجاړی وشو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او اوکراین د مالی ژغورنې د یو نوي پلان پر لومړنیو شرایطو موافقه وکړه. د بسرحده خبریالانو د ملاتړ ټولنې په خپله کالنۍ ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه وویل تېر کال په نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته سخت زیان اوښتی دی. مشهور ازبک خبریال خیرالله حامدوف چې په 2013 میلادي کال له سخت دریځو ډلو سره د تار لرلو په تور بندي شوی و خوشي شو. او یو امریکایي وسلوال چې په فیسبوک کې مذهبي ضد پیغامونه خپاره کړي وو د درې ځوانو مسلمانانو په وژنو تورن شوی دی.
سلام، پام وکړی اقتصادي خبرونو ته. د راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د ټاپي د غازو د پروژې پر سر څلور اړخیزي خبرې پرون به نتیجه پاتې ورسېدي. د اسلام آباد په غونډه کې د دغه پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. کته هم چارواکو د دغه غونډې د نتایجو په اړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلي، خو راپورونه وایي چې د غونډې یو شمېر برخوالو په دې اړه چې آیا د دغه څه باندې 1200 کیلومتره اوږده پایپ لاین د پروژې چارې یو واحد کنسرسیوم ته وسپارل شي او که غړي هیوادونه یې په خپله د عملي کېدو چارې مخته یوسي اختلاف درلود. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو کار پیل شي او افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. ویل کېږي چې دا پروژه چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته ګاز لیږدوي، نږدې 10 میلیارد ډالر لګښت غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي که د برېښنا لګښتونه په ټاکلي وخت د شرکت ته ورکړل شي، په لرو پرتو سیمو کې به خلکو ته د برېښنا رسولو چارې چټک شي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د هیواد یو شمېر سوداګریزو شرکتونو او ځینو حکومتي ادارو د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره د برېښنا دغه لګښتونه اوس میلیونونو ډالرو ته رسیږي او د هغو کسانو دوسیه چې د برېښنا شرکت پوروړي دي لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي. لوی څارنوالۍ هم تاییدوي چې د دغو پوروړو نمونه ورسېدلي او په وړاندې به یې اقدام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 شپېته افغانۍ، یو پاوند شپږته افغانۍ او شپېته پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او شپېته پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1504 شپېته افغانۍ.
لا محمد ویس سمیم څخه مود افغانستان اقتصادي خبرونه واریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ګوډي اچار او نیس تفریحي پروګرام هم لرو. د متحده ایالاتو ولسمشر له کانګرس څخه وغوښتل چې په پوځي برخه کې په نړیواله کچه د صلاحیت زیات کړي. جمهور رئیس اوباما په دې اړه په سپینې ماڼۍ کې د خبري ناستې پر مهال توضیحات ورکړل. د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په ریپورت کې له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته یو لایحه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. په دې اړه باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل
The resolution we've submitted today does not call for the deployment of US ground combat.
ملای هچې مشنن وسپارله په هغه کې په عراق او سوریه کې د پلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه نه ده شوې. په دې کې پرمځکه لکه په افغانستان او عراق کې د وی بلې جګړې غوښتنه هم نه ده شوې. بلای هکې د دریو کلونو لپاره د ځواکونو د استعمال دو د واک غوښتنه شوې ده. د سپین ماڼۍ وایاند جوش ارنست د ولسمشر اوباما د نوي صلاحیت د ساحې په اړه خبريالانو ته د چهارشنبې پر ورځ وویل جغرافیایي محدودیت د دې لایحې په مسودې کې نه دی تعین شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه اوس هم په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله په نقشه کې وي او له اګست میاشتې راهیسې په دغو دوو هیوادو کې نږدې 2300 هوایي بریدونه کړي دي. اوباما د چهارشنبې په ورځ چې کله د خپل نوي صلاحیت د لایحې په اړه خبرې کولې وویل چې د اسلامي دولت ډله اوس هم په دفاعي حالت کې ده. زموږ ائتلافي ځواکونه مهاجم دي او د اسلامي دولت ډله په دفاعي حالت کې ده. د اسلامي دولت ډله له ماتې سره مخامخ کیږي. که چیرته کانګرس د ولسمشر اوباما لایحه تصویب کړي، له دې سره به د جګړې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی صلاحیت چې د عراق تر جګړې مخکې په 2002 کال کې ورسپارل شوی و لري شي او نوی واک به د هغې ځای ونیسي. په نوې لایحه کې د امریکا د ولسمشر هغه واک ته اشاره نه ده شوې چې کانګرس تر 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د امریکا ولسمشر ته ورکړی و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لې فکر چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د عامو افغانانو په شان نانوایان یا ډوډۍ پخون کې هم شکایت کوي چې پولیس یې په لوی اندازه زوروي. په کوټه کې سلګونو نانوایانو په غونډه کې غوښتنه وکړه چې نانوایانو ته داسې کارتون ورکړل شي چې له مهاجرو افغانانو څخه د دوی توپیر وشي او پولیس دوی ونه زوروي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د ډوډۍ پخونکو اتحادیه په کوټه کې یو لوی غونډه وکړه چې سلګونو تنوروالو او ډوډۍ پخونکو پکې ګډون کړی وو. دوی وویل چې په دې ورستیو کې د عادي افغان کډوالو غوندې د تنار کارکونکو هم ځورول کیږي، نیول کیږي او پیسې ځنې اخیستل کیږي.
ما نوم روزي محمد دی، غزنی ولایت تنارو والا باندې تنګوي او شناخت کارتونه اکثره تنارو والا نه لري. موږ دا غواړو چې حکومت موږ ته داسې طریقه جوړه کړي چې دلې لګیا وسه او خپل کار کوو. موږ غریبان خلک یو، بس ټول تنارو والا د غسی بیا پاسپورت او بیا شناخت کارت لري. په ماجرینو موږ طریقه جلاسې ماجر خنو کې کو کې مخنو دلې بازارو کې لګیاي.
تمام غلجه غزنی حکومت چې موږ خواسته ولا نکړو چې یو کارت ماټ ورکړو ولا نکړو. حکومت له خوا چې تنارو والا ولا نشنه او پولیس مون تنګي ولا نکړو. پیسې راشخلي ولا وتاش ماجر یا وګي جېرو ته وړي پیسې نه اخلي.
د کوټې د تجارانو د اتحادیه مشر محمد رحیم کاکړ په غونډه کې وویل که حکومت غواړي چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه سي او په غیر قانوني توګه په پاکستان کې ژوند و نه کړي، نو وایي د دې لپاره باید یوه تګلاره جوړه سي او دوی ته خپل وخت ورکړل سي چې دوی خپل کاروبارونه ختم کړي، نه دا چې پولیس یې د شناخت کارډ کتلو په پلمه راګرځوي او پیسې ځنې اخلي.
بل کار نشته، ګرد او رد دادم دا دلته 50 کسه تانه والا بوز شل کسه تانه والا بوز سات چې ورسه یو نه وي وروره ګرد 50,000 لزر شل زر چا سم
ازادي راډیو ته وویل چې په نانوایانو کې ډېر شمېر پاکستانیان دي خو وایي که شناخت کارډ ولري که یې ونه لري پولیس یې ځوروي. د افغان چارواکي وغوښتل چې د افغان نانوایانو لپاره دې له پاکستاني چارواکو داسې کارډ واخلي چې په وسیله یې هغوی په قانوني توګه دلته خپل کار کوي.
سلګری دوغوس از مجدا مطالبه ده خصوصي چې باید دغه تنرو والا چې مثلا کم شناختی کارت نه لري او هغه د افغان ماجری دوغو د پاره دي مثلا یو سپیشل کارت جوړ سي د تنار چې کم کاریګر دي هغه از مجدا مسایه ملک سره ازي اته میاشتې د لس میاشتو راسي د لیکار وکي دغه بعد واپس خپل وطن ته زمج تنار والا پرامن خلق دي خپل مهنت مزدوري سار په څلور بجې راپورته سي مخستن تر 12 بجو پوري د خپل کار کوي.
په غونډه کې قرارداد هم وړاندې سول. په یو قرارداد کې له حکومت غوښتنه وکړه چې نانوایانو ته د حکومت لخوا ځانګړی کارډ ورکړل سي او د نادرا د ادارې لخوا د نانوایانو ناکاره سوي شناخت کارډونه بیرته فعال سي. د ډوډۍ پخوونکو د اتحادیې مشرانو وویل چې که پولیس د نانوایانو له ځورولو لاس وانخلي نو دوی به د احتجاج په توګه خپل تنورونه وتړي او تر هغه وخته به ډوډۍ پخه نه کړي چې حکومت ورته د نانوایانو د نه ځورولو ډاډ نه وي ورکړی. د افغان ډوډۍ پخوونکو دغه ستونزه مې په کوټه کې د افغانستان له جنرال قونسل وحیدالله مومند سره ریکړه. شاغلی مومند وویل په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي چې افغان نانوایانو ته یو ځانګړی کار ورکړي او لادي افغان کډوالو سره د دوی توپیر وسی او پولیس دوی ونه ځوروي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. اوس هم د اوکرين د بحران په اړه ریپورت راخلو. په مینسک کې یعنی د بیلاروس په مرکز کې د اوکرين د کړکیچ د ختمېدو په هدف پیل شوې غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د اوکرين، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو جوړه کړې وه، د اوربند د نافذېدو، د اوکرين له ختیځ څخه د درندو وسلو د ایستلو په ګډون ځینې موافقې هم شوې دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مینسک کې د څلورو هیوادونو مشرانو پر یو تړون موافقه وکړه. دی وایي د فبروري له 15 نیټې څخه به اوربند وسي او د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې وایستل سي. نوموړي د مینسک غونډې ته د مینسک تر غونډې وروسته خبري اعلانو ته وویل دا وی موش پر ډیرو مسایلو موافقه وکړه. زه فکر کوم لومړی موافقه پر یو اوربند چې د فبروري په 15 نیټه د شپې له 12 بجو به نافذ وي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو هم تر غونډې وروسته ویلي چې د اوکرين د جګړو له سیمو څخه د درنو استلبه د درنو وسلو استلبه د اوربند تر پیل دوه ورځې وروسته یعنی د فبروري پر 19 نیټه نیوسي. پروشینکو دغه راز وایي چې د اوکرين د هوایي ځواک د پیلوټ نادیا ساوچینکو پر خوش کېدو هم موافقه وسوه. د اوکرين ولسمشر هم دراز ویلي د مینسک غونډې د تړون له مخې به د 2015 کال تر پایله روسیې سره د اوکرين د پولي کنټرول به بیا د اوکرين د سرحدي ساتونکو په لاس کې وي. د وی ټول بهرنی ځواکونه به د اوکراین له خاورې وځي او ټول برمته سوي کسان به په دریو نیو کې خوشی کېږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د مینسک غونډې تر نتیجې وروسته په خبرو کې ویلي چې څلور سره مشران د اوکراین د بحران په اړه یو نړیوال سپیناوی وکړ. هغه وایي دا د اروپا سره یو مرسته او د اوکراین لپاره یو هیله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل څوارلس ساعتونه پر دې مذاکراتو تیر کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کرکیش د هواري لپاره یو حل لار ومومي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زم غغل آزادی رادیو اورئ. د کندوز د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی پروان میلادي کال کې د دې ولایت په مرکز او شپږول سولیو کې څه باندې 115 اویا میلیون افغانۍ په لګښت 415 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. زموږ همکار اجمل آرین په رپورټ لري.
کندوز ولایت کې پروان کال کې 415 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کندوز د کلو پراختیا رئیس خپل یو کلن کاري راپور یې د دې ولایت سیمیزو چارواکو، د ولسوالیو سیمیزو شوراګانو استازو، مدني فعالانو او رسنیو ته وړاندې کړ. د نوموړي ولایت د کلو پراختیا رئیس صبغت الله نظري له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 415 ټولګټې پروژې په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د کندوز د کلو پراختیا رئیس وویل چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول څه باندې 115 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوی دي.
به تعداد 435 پروژه در سکتورهای مختلف به هزینه
په کندوز کې 415 ټولګټې پروژې په مختلفو برخو کې ګټه اخیستنې سپارل شوی چې مالی لګښت څه باندې 115 میلیون افغانۍ ته رسیږي او د دغو پروژو له ګټو څخه په دې ولایت کې څه باندې 2,00,000 کلیوال خلک برخمن شوي دي. نظري زیاته کړه چې په یادو پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د پلونو او پلچکونو جوړونه، د استنادي دیوالونو، د سیمیزو شوراګانو ودانیو سربند او پرچاونو جوړول او نورې پروژې هم پکې شامل دي.
او ساعت کې تحت پوشش اداره انکشاف داد و شورای انکشاف داد
هغه سیمه چې د کلو پراختیا ادارې او سیمیزو شوراګانو پورې اړوند دي په هغو سیمو کې یو شانته کارونه شوي دي. موږ تل توازن په پام کې نیسو. د سهولتونو په اړه به ووایم، د بیلګې په توګه په کلو کې سړکونه جوړ شوي چې له امله کلیوال خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته رسوي شي. دغه پروژې د کلو اوسیدونکو د وړاندیزونو او غوښتنو پر اساس پیل شوي دي. بلې خواته د سیمیزو شوراګانو مشران د کلو پراختیا ریاست کارونه ډېر ګټور وربولی. دوی وایي چې اوس مهال د کلو خلکو ته د دغو پروژو په ګټه اخیستنې سره ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د خان آباد ولسوالۍ د سیمیزو شوراګانو مشر ضیاءالحق د کلو پراختیا ریاست د فعالیتونو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
خلکو ته چې مخکې په بازار ته به چې کله راتلل یا له یو کلي نه بل کلي ته تلل، د باسکل لاره بنوه، د انسان د تګ و راتګ لاره بنوه، لارې جوړې شوي دي، پلچکونه جوړ شوي دي، څاګانې ویستل شوي دي، مکاتب جوړ شوي دي، د استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. هلته په مختلفو عرصو کې دلته کار شوی ده. په دې ولسوالۍ کې څوک له دې نه انکار نه شي کولای.
د کندز د کلو پراختیا ریاست چارواکو د خبرو پر بنسټ چې همدارنګه دوی پلان لري په راتلونکي 1940 کال کې د 1,200,000,000 افغانۍ په لګښت د څه باندې 100 ټولګټو پروژو کار د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پیل کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. اوس خلک حکومت ته دوه سره حکومت وایي. که ریښتیا هم همداسې وي نو بیا د خدای ملت ته خیر پېښ کړي، ځکه چې له یو سره حکومت سره یې د مور شیدې خولې ته راغلې، نو اوس به له دوه سره سره څه ډول ګزاره کوي؟ بیا چې درې سره او څلور سره صاحب نظران، مشاورین او نور صاحبان هم ورسره وي. د خپرونې په پیل کې مو د مشاورینو له مقررې خبرو. راځئ وګورو چې جنابان څوک مقرروي.
پلارا، د څو تنو د مقررولو صلاحیت لري؟
ورکه وایه،
د سړی لکار زړه تور سي حساب معلوم نه دی چې آر چا ته آر څومره ولیکل ورته لیکي نور نه پسې ګرځي
تا ته څو تنه لیکلي
ما ته خو یې تر اتلسو د مشاورینو اجازه راکړې ده تر شپږو تنه د ویندویانو تر پنځو تنه د سکرسرانو تر لسو یې د لوی رئیسانو او تر اتو یې د وړو رئیسانو همدارنګه څو تنه مدیران او نور مامورین هم دي
و سړی تا خو ویل چې اشپزان او خنده سامان هم راکوي
هغه هم راکړي دي پنځه تنه اشپزان دي یو سر اشپز دی او پنځه تنه د اشپز معاونان دي
زه دغه ښه کار کړی دی دا به مې سر اشپز کوي بل کار خو هسې هم نشي کولی سترګې سم کار نه کوي
ولا ښځې د سر اشپزۍ لپاره مې ماما خېټو په نظر کې و خو ځه چې ته وایې دادا به دې ونیسم
زه خدای دې خپلو مړو ته ور ورسوه خیر یوسه
دادا نو ټول څو تنه دي
ګومان کوم چې د دوه سوه درې تنه دي که څلور غټ او واړه دغسې در واخله نو
لالا نو څه دې زړه دی چې څوک مقرروې
د همدې لپاره مې تاسو راغونډ کړي چې څوک چېرته مقرر کړو خو یو شرط یې راباندې ایښی دی چې هغه به هر یو خامخا پوره کوي
د څه شي شرط دی پلاره
وای ټول کسان به لوړ تاثیرات لري یعنی له لیسانس نه د کم تعلیم والا نشو مقررولی
نو چې داسې وه موږ دې څه ته راغوښتلو موږ خو یو هم لوړې زده کړې نه دي کړي
زه پوهېږم خو د همدې لپاره مې راوغوښتئ چې د لوړو زده کړو اسناد جوړ کړي
چېرته به یې جوړ کړو
کاکا زیاتره پانتونونه یې جوړوي
پانتونونه خو پیسې غواړي موږ خو یې نه جوړوي
یو ماشت چې واخیست د څو سندونو پیسې پکې وځي
ازه دغه کار اسانه دی لکه شلغم داسې خرڅیږي اوس دا وایي چې څوک چېرته مقرر کړم دغه خبره راته وکړي
ما خو یو ښه مشاور مقرر کړه د مشاور کار راته اسانه ښکاري
اوهو کار یې هم اسانه دی او تنخواه یې هم ډېره ده خو نورو پیداګري بیا ګمان نه کوم چې پکې وي
پلاره ما خو مشاوره کړه د ما یې نه خوښیږي
پلاره ما چېرته مقرروي
ځا یو چېرته به د سکرتر یا مشاور کړم خو پام وي چې تخلصونه مو ټول بدل کړي څوک پوه نه سي چې ټول مې د خپلې کورنۍ مقرر کړي دي
ځا پلاره بېغمه اوسه ټول به په نوو نومونو تذکرې واخلو
رښتیا وایي تذکرې ډېر ژر اخیستل کېږي
ښه نو دغه نور خپلوان څوک مقرر کړو وایست
ټول له یوه مخې مقرر کړه که بیا چوکۍ خالي پاتې شه په خو نور کسان مقرر کړه
یو خو مولوی کاکا رئیس کړه بل ګل ماما رئیس کا
پلارا اول موږ په لیست کې ونیسه بیا د نورو لیست جوړ کا
او سره زه به څه وکړم ما خو مکتب هم نه دی ویلی
تم ځان مقرروي
ولی د رایې اچولو په وخت کې کمې دعاګانې درته وکړې کم زیارتونه مې درته تاوده کړل
نو مورې چې مکتب دې نه دی ویلی څه شی به دې مقرره کړي
ولی دا ته چې د پوهنتون اسناد جوړوي خو ما ته هم د دولسم اسناد جوړ کړه
زه د لالا نه وي د تا شادنامه خو په ما په دوه ورځو کې په دغه لاس رانه واخله او مقرری دي بیا د لالا کار دی
چې شادتنامه ته ورته اخلي د مشاورت امر به زه ورته واخلم دا به د کور د ښځو په چارو کې د ما مشاوره وي اتلس مشاورین مې نور دي دا یې نوناسمه
پلاره د دې حکومت د مامورینو خو مشاورین ډېر دي
او زویا وای کار چې په سلاوي بې بلاوي له دې امله حکومت ټول زور په مشاورینو اچولی دی
وروره داسې نشي وای قصابان ډېر شول غوا مرداره شوه
که ګاونډیان مو د مشاورینو له شمېره خبر شي نو ښه به وډار شي
ولې
په هغوی به وایي چې مشاورین یې دومره ډېر دي نو پوځونه به یې خدای خبر
ګورئ ګورئ څه درته وایم هر څه مه مسخره کوئ وروسته له دې جدي اوسئ جدي
او دا هم دا چارو بل وړو کې مرتبان
کارت تللی وی
او تللی ام خو بیا دی خدای داسې سپیره ورځ نه راولی
ولی خیرت خدای څه شوی دی
هیڅ هم نه دی شوی دام دی لپاره خوایم
په خبره دی پونه شوم
ټول ورځ انتظار وکړو کومه پیښه به وشي او یو ښه راپورټ به ترې جوړ کړو، خو هیڅ هم ونه شول. د موږ خبریالانو روزي خو له همدې راپور سره تړلې ده.
ولې نن خو ډېر ښه خبرونه وو، څو ځایه غټې غټې پروژې پرانیستل شوې، د سولې یوې جرګې غونډه کړې وه، نور به یې تاسو ته معلوم وي.
دا نو څه خبرونه وو؟ دا ډول خبرونه خو په راپور جوړولو نه ارزي.
نو څه ډول خبرونه غواړئ؟
په اوسنیو خبرونو کې چې مرګ ژوبله نه وي هغه ته څوک خبر نه وایي، او نن بیا له ټول هېواده یو دغه ډول خبر هم رانغی.
خو له همدې نه به د یو رپورټ جوړ کړی و.
له څه شي نه؟
دا چې په ټول هېواد کې کراره کراري وه او کوم د مرګ او ژوبلې خبر نه و ورکړل شوی، له دې نه بل ښه خبر څه کېدای شي؟
رښتیا وایي، په همدې رپورټ کې هم د مرګ او ژوبلې خبره راتلی شوه.
صاحب نظران وایي چې موبایل او فیسبوک به وخت زمون کلیو ته ورسید، ځکه چې له کلیوالو سره لا د استعمال ظرفیت کم وو. په کلیو کې د فیسبوک له استعمال مو خبرو. راځئ وګورو چې هلته خلک فیسبوک څه ډول کاروي.
څوکی
زیم تونس رور ته دی ورغه کچ یو زل راوځي کار مده وسره.
اخا چورور په میڅ کوي
اخوره څوکو
تونسای دی وای رور ته دی ناری کا کار مده ورسره.
خزا
تونس به څه کار لري را سره؟
او سلام تونس، څه دی ویل؟
او دا د موږ د خري عکس ولې په فیسبوک اچولای؟ بیا دې ورته لیکلم دی چې د تونس د خرته شخورته ولاړه ده، یا زه د موږ د بد خو عکس مچولای وو او ورته لیکلی دی و چې لغتی وایي اوسې دا واچوه سبا ته به د بل شي اچوي.
والکه تونسا یو ځل په خبره ځان پوه کړه بیا ګیله کوه. عکس ما نه دی اچولی، عکس کلدار اچولی. ما یوازې شیر کړه، هغه د غوا عکس هم کلدار اچولی و، بیا ما شیر کړه.
بد یې وکړل، تا ته چا ویلی و چې شیر یې کړه؟
هغه تا چې د موږ د ډیران عکس اچولی و او ورته لیکلی دی و چې ډیران غټ دی خو څښتن یې کمزوری دی چې پټیو ته یې نشي وړلی. ما کومه ګیله درنه وکړه؟ فیسبوک دی نو هر څوک هر څه پکې اچوي.
بد کوي، د ډیران عکس ته د ما کومه بده خبره لیکلې وه. ما ویل چې ورپام دې شي او پټیو ته یې یوسي.
پته یې څاړه درلوده؟
ګوره د خرې خبره د ډیرانه ډېر توپیر لري، اوس دا خبره له هغې سره مه تړه.
والي کانو څه غل مغالم جوړ کړی؟
دغه جاغوري مې د خرې عکس په فیسبوک کې اچولی.
وزویه د خرې عکس دې څه ته اخیستی؟ خره به څه وي او عکس به څه وي؟
ما نه دی اخیستی، همدوی اخیستی او بیا په فیسبوک اچولی.
ولې مردار سوی که څنګه؟
اوس نو دا پوه کوه
زمورې، نه نوزه د تا سر په دې خبرو نه خلاصیږي.
ورشه بیرته یې ورسه راواخله. ته د پردیو خرو عکسونه څه ته اخلې؟ بلا دې په خرو شي، بیا چې د دومره د خرو عکسونه خوښېږي د خپلې خرې عکس واخله.
مورې زه چې میاګل ماما راغی
همدا اوس به زما مخکې لیلیټې وې.
څه خبره ده والو کانو؟ دا مو څه غلمغال جوړ کړی دی؟ ها خیریت خدای؟
دغه جاغوري مې د خرې عکس په فیسبوک کې اچولی او لاندې ورته لیکلي دي د تونس د خره تشه خورته ولاړه ده.
ها والکه تونسه، دا خو یې رښتیا ویلي دي، خره مو هر وخت تشه خورته ولاړی. وبالې دی لږ وخت مخه خوروا چوي خوارم داسې تش نس ولاړی.
ماما د تا خور مې هم لیدلی دی، د چا له خور سره مو څه کار دی؟
کار مو نسته، په څارویو مو زړه خوږ شي کنه.
ماما عکس ما نه دی اچولی، کلدار اچولی و، ما یوازې شیر کړی دی.
چیرته یې اچولی دی؟
په فیسبوک کې.
فیسبوک کې چیرته دی؟ ما خو نه دی لیدلی.
ماما فیسبوک په انټرنیټ کې دی او انټرنیټ په موبایل کې دی.
هغه په انټرنیټ کې دی او بل په موبایل کې دی. وایم خدای مو ژوندي لره لاله دې شیانو سره، د ما خو ولاکه سر پرې خلاص شوی وي. بیرته یې راواخلی، خفګان مه پرې کوئ. والو کانو تاسو ته وایم.
ماما
ګورئ، هغه د ما خرام چندان شی نه ده چې د هغې عکسونه چېرته وانه چوئ. خرڅوم یې، تر خرڅولو یې عکس مکس وانخلئ. ګورئ غوږونه مو ښه خلاص کئ، که نه خبره به تر بد د سره ورسوم. پوه سوئ؟
او ماما
هلکه ته څنګه ولاړ یې؟ نه شوې پوه؟
زه هم پوه شوم ماما، خو دا دې ډیلیټ کې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، اوسی حکمت او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غرغرود شور نادی خبر بسرولم بود غرغرود شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑید جنگل زور نادی خبر بسرولم بود غرغرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرود شور نادی